څلور بجې شپې احمد شي بریم داساجي رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې باوراندې واوري چې روسي له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی افغان حکومت وايي طالبان باید د سولې لپاره تاوتریخوالی کم کړي په کابل کې د بشري حقوقو کمیسیون پر کارکونکو برید په پراخه کچه غندل شوی او پاکستان کې د تیلو بیا په بیساري ډول لوړه شوې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هود نه لیدل کیږي د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې 4000 طالب زندانیان آزاد کړي خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې ښاغلی صدیقی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي
و با من ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته خو په خوښنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګوري د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې حقیقت د پرمختګ څرک ولګی شي زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلې نه کړي
طالبانو په ګنشمیر ولایتونو کې خپل بریدونو ته دوام ورکړی خو ویلي دي چې د خارونو په مرکزونو کې بریدونه درولې دي د غډل تر اوسه شاو خوښ پک سو دولتي زندانیان پریخي او ویلي دي کله چې 15000 زندانیان آزاد شي او اونې کې به خبرو ته ځان چمتو کړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکو وو د دغه کمیسیون ویان زبه الله فرهنګ وای دا یو ترهګریز برید وو او دولت یې باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري
کمیسیون په دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است
د وای کمیسیون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی هله موداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړنی اساسي او نتیجه ورکون کې ګامونه اوچت کړي
نتیجه بخش بردارد
د کمیسیون دغه دوه کارکونکو چې وای خزه او بل نرینه وو نن سهار د احمد شاه بابا مینه په بوتخاک سرورلار کې هغه مهالو وجل شول چې پر موټر یې سریخ شوی ماین و چاودید ارګوای چې ولسمشر اړوندور قانونو ته دغه پیخي د هر ارخیز پلټنې امر کړی یو نما او په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر د پیخه په کلاکو ټکو غندلې او د بشري حقوقو د ملاتړ پر ضد د بریډ د نه منلو وړ او نه توجیه کېدونکي عمل بللې په کابل کې د پاکستان سفارت هم دغه حمله وحشیانه او بې مفهومه بللې ده د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو په سر د انعامونو وړاندیز کړی وو راپور وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو هم غور کړی په واشنگټن کې د روسیې سفیر دغه راپور به بنسټه بللی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره خبرو کې د غرا پور رد کړی په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې د پکتیا ځای چارواکي وای طالبانو تیر شپه د میرزکی ولسوالۍ پر پوسټو د لایز بریډ وکړ په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي مسول ایمل محمد رسنوي ته ویلي د غبرید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی خو زیاتوي چې ځوابي دازو کې له لاسو ډیر طالبان وژل شوی
تیر شپه د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اړوند پوسټو باندې وسلوالو طالبانو ډلیز برید کړو چې د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ په دغه نخته کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټپیان شوي په دغه برید کې د ملي امنیتي ځواکونو یو منصب په شهادت رسیدلې او 2 تنه نورې ټپیان شوي
ښاغلی محمد وایي له طالبانو د جګړې په ډګر کې دوه جسدونه او یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم پاتې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستان کې د تیلو بیا په بیسار ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې له 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان ویل 2019 کال کې د ناخالصه تولیداتو عواید 0.4% کسر درلود. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. 13 مارچ میاشت کې کله چې حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول، د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. او روسي خبر هم دا چې امریکا پرون جمعه په یو ورځ د کرونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت کړې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ښیي. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوي. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شراب څخل منع شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د خبرونې په دوام به د دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د افغانستان ولسمشر له خپل لومړي مرستیال څخه غوښتي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې پراخې کړي. د لومړي معاون د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
څرنګه په لوی ښارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه لسره په غور وشي.
د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ مشر غړی عبدالحکیم مجاهد
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په لغمان کې مل کورونا سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټر یوسف منګل نظر اخیسته.
هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدابیر کې موجوده ده چې کوم مریض څه ورکوي، په لوکین څه وخت ورکوي، چې څه وخت ورکوي، هغه په پام کې نیولو سره ډېره ښه نتیجه ترلاسه کړې ده.
څټل نتیجه یې اخیسته له کومې دوا دا به په خبرونه کې واوري. او د زابل کاروانګر شاکیدی
نوم عبدالکریم مشتګر فرنا تو خمر کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفصیل ما ته ورته ویل دا خو مشتین خبرګې تر کړی مخکیم دا لیکلی د ستاینو مان نستو درو څنګه نستو ول دی ویل کول دی رمزاکو.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګرې ډلې له طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشه د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندې سکړې وو. په دې اړه نیویارک ټایمز ورسپانې راپور خپور کړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره شریک شوي وو. تفصیل د اجمل ان راپور کې
د جمعې پورس د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسي یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی وو. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړي و چې په کې ډیپلوماټیکی هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا خپل اړخ په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې د ندرو خانچی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت تر سره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې پاړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورتونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک د څنګه خبرګونو خودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوی. سی ان ان وای دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارتدار راپور رد کړی دی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې ده. دا ساجي رډو ته وویل چې دوی د روسي مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ساجي راډو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به له هر ممکنې لارې هڅه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړیکو مشر رضوان مراد وایي ښاغلی صالح به د ولسمشر له لوري د ورکړل سوي صلاحیت په بنسټ د فساد په برخه کې جدي مبارزه وکړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فساد چې هر ډول وي د منلو نه دی.
د افغانستان ولسمشر په دغه دریو برخو کې لومړي معاون صاحب ته صلاحیتونه سپارلې دي ترڅو له امنیتي ادارو، امنیتي ارګانونو او ټولو زیربطو ادارو وزارتو سره یو ځای په دې کارو کې چې څرنګه په لوی ښارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه له سره پې غور شي، نوې امنیتي ستراتیژي ورته برابر شي او د غراس د فساد پر ضد مبارزه وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تازه لارښوونه کړې چې لومړی مرستیالې امر الله صالح په لوی خارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه او په کلیو ولسوالیو او ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ څارنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په بنسټ به د شنبې ورځې په دې برخه کې کار پیل کړي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره په ګډه به د دغې لارښوونې تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. نوموړی ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل او په دې برخه کې باید د پرمختګونو نه خلک خبر سي. خو له اداري فساد سره د مبارزې ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری اوسنیو سیاسي حالاتو ته په اشاره وایي ممکن د ولسمشر دغه امر د شعار تر حده پاتې سي.
سکل چې سیاسي معاملې دي د کابینې موضوع او د نوي دولت کارونه او له طالبانو سره د مذاکراتو مسله ده. ستونزمنه ده چې دولت وکړای سي له فساد سره مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت کار وکړي.
د افغانستان په ښارونو په ځنګړې توګه په کابل کې جنایي فعالیتونه، په ولسوالۍ او ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ نشتون او په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تل د دغه هیواد حکومت په ملي او نړیواله کچه له نیوکو سره مخ کړی دی. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد او د کورنیو عوایدو د هیفمایل کولو په تور د مالی وزارت د 18 تنو لوړپوړو چارواکو د ممنوع الخروج اعلان حکم هم ورکړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر می په دې اړه اخیسته.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما پاکده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې را او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دي نه په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی. فکر نه کوي چې په کار وچه که طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي. خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده.
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابي سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسما دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکموي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګم بې ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړه لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغسې مخ باندې ولاړ شو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د زابل یو شمېر کروندګر شکایت لري او دوی وایي چې له دوی ته سره مرستې نه دي شوي او اسانتیاوې نه دي ورسره برابرې شوي. د زابل چارواکي څه وایي دا به په یوه تفصیلي راپور کې له تاسو سره شریک کړو. خوست یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 25مه یعنی پرون د کرونا ویروس څخه باندې 40 سره مثبتې پیښې ثبت کړې. دا په دې هیواد کې په یوه ورځ د یاد ویروس تر ټولو لوړه شمېره ده. دا تازه شمېرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالاتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالی په جواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړل. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس تلويش زره مثبت پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په ټیکساس ایالت کې په تیرو دریو ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کورونا وایرس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې وایرس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې شي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډېر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمېر 2.5% لوړ شو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 3,200 کسان په کورونا اخته شول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو شمېر ډېروالی د ډېرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډېروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمېر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 14% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډېری ایالتونو کې د دې وایرس له کبله د بستر شویو شمېر هم ډېر دی. چارواکي وایي ډېرې پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډېره ځوانان په دې وایرس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې 1,025,000 ترې مړه شوي دي. خو روغتیا چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا یې د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړي، ښایي رښتونی شمېرې تر اوسنۍ هغې 10 برابره ډېرې وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
له اروپا تر امریکا له آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا ساجر رډو په خبرونه کې وړاندې ساجر رډو تاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنلولو خو مخکې تر دې چې سمې سنو ته مخ کړو زابل ته باور شو. د زابل یو شمیر کروندګر وایي د کرهنې او مالداري ریاست د دوی لپاره اسانتیاوی نه دی برابر کړی. د زابل والی او دغه ولایت د کرهنې رئیس هم د کروندګرو ستونزې منیا وایي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې لري. چارواکی وای چې په دې کې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت د تازه میوه د ساتلو لپاره د ویلوی سړی خونی جوړیدل هم شامل دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د زابل کربنګر او بنوال وای د دې ولایت د کرنی ریاست دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی نه دي برابر کړي او له زیات ستون سره مخ دي. د دوی په خبره د میوه د ساتلو لپاره سړي خونی او د پلور لپاره بازار نه لري او د غراز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اسلاسي به تخمونه هم نه دي ورکول سی. د کربنګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنی او بنوالي په برخه کې دي لازمي اسانتیاوی ورته برابر کړي.
نوم عبد الکریم
زبانم نیاز محمد دی د بيداریا د کلی اوسیدونکو هم پیلن په مزوک کې بزګری ده. تر اوسه خو زراعت موږ ته کوم پروګرام نه دی نیولی چې مثال خونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې د غواخې د غپله مزوک کې و پاشي د یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لومای دی بانجان دی چې دا موږ وساتو او دواره کې چې موږ پروشیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سو موږ خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنی په برخه کې د ستوندو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلی کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي سي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لویه سړه خونه جوړ کړي چې په دې سره به د زابلي بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوی وسي.
د سړې خونه لپاره د ولایت زابل یو لویه سړه خونه چې سید سلی و نیم سل میلیون روپیو باندې جوړ شي، داسې یو سړه خونه به جوړ شي چې د موږ خلک وکړل چې د خپل تازه میوې په داخل د دې کې د ډېر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ چې سړه خونه جوړه کړې ده دوی د اکمالاتو د دوی د دغه محافظې د میوو دپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړو. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداری دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میږو دپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغ لرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمش خونو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لس ټنه اصلاحو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمش خانه د انګورو لپاره جوړي چې د سره بعد انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت خوشي او هم بعد داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسي پیدا کړي. همدارنګه منګه دوه دانه د مڼو لپاره سرخانی لرو چې هغه عملاً دغې په راتلونکي څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې د سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زر چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري واده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسېدونکي په بزګرۍ، بڼوالۍ او مالداري بوخت دي، خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د حقیقت سره پروګرام وړاندې په خبرونه کې لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه باندې اوریدل شي او په دې خبرونه کې همدارس په لغمان کې لوی ډاکټر سره شخیدلې او ډاکټر یوسف منګل سره د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې په برخه کې خپلې تجربې غواړي سره نورو ډاکټرانو سره شریک کړي. خو اوس په سیمه سره ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حافظ رحمت الله پردیس له هلمند پراستولې سمس کې لیکي سولې ته د رسیدو لار زموږ په یواله کې ده. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د کورونا وایروس په برخه کې باید دائم روغتیا د وزارت سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي. خان محمد اسلام یار لنادلی ولسوالی څخه لیکلی دی یوازې روسیا نه ده، ایران او پاکستان هم له طالبانو سره مرستې کوي. وسی ولا عبدالرحیم زید د لغمان د قرغیو ولسوالی څخه لیکي په لغمان کې به داسې کورنۍ نه وي چې کورونا وایروس نه وي ورسېدلې. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي عام ولست طالبانو په بریدونو کې وشل کیږي، طالبان په زور په خلکو ډوډۍ خوري. اتل له زابل لیکي طالبان د سولې نیت نه لري، صرف د سولې په نوم د امتیازاتو د اخیستو په لټه کې دي. مهاجر تکل د روزګان له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبان د اور بند وکړي او حکومت د طالبانو بندیان آزاد کړي. خپلواک صاپۍ د لغمان نه علیشنګ لیکي علیشنګ ته غځېدلې سړک د بارانونو، سیلابونو او د طالبانو د ماینونو له امله زیات تخریب شوی، دولت پاملرنه ورته وکړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د امتیازاتو د اخیستو په نیت کې دي او د خپلو امتیازاتو لپاره خپل نظریه په زور په خلکو تپي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی کچیرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي دوی د وی میاشتې د جګړې توان نه لري. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلی دی طالبان چې دا خبره کوي چې د دوی بندیان نه دي آزاد شوي دوی د حکومت بندیان آزاد کړي موږ به هم له دوی سره ودرې شو چې په حکومت فشار راولو چې د طالبانو زندانیان خوشی کړي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي پاکستان او هندوستان هر وخت په افغانستان کې جګړه کوي او د هغه سمسم نه لوستل کیږي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم سمسونه راستولې دي خو وخت اجازه نه راکوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د نن سهار چاودنې قربانیان د دوی دوه کارکوونکي وو د غبریت پراخ غبرګونونه پارولي. د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په ځواب کې د انعام وړاندیز کړی. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د میرزکي ولسوالۍ پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي او پاکستان کې د تیلو بیه په بېساري ډول لوړه شوې دی. راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بایو کې د پام وړ لوړوالی راغلی.
لغمان لاغو ولایتونو څخه چې کورونا ویروس پکې ډېر خپور شوی دی په میټرلانګ کې می له ډاکټر یوسف منګل څخه د پوښتنه وکړه چې دی له کورونا سره په دغه حالت کې څنګه مبارزه کوي؟
په بل په دغه حالت کې چې تاسو په کابل کې اوسئ موجود دي موږ په دې کې یو سيمي پروټیکشن د وې ځان یو د سلام نیبا نیما ځان محفوظ ساتي. طبعا چې موږ مشکلات په مخامص کې چې موږ زموږ مسلک دی په دغه وخت کې موږ چې په کومو دي دی نو یاد ځای راو ته نو زه فکر کوم دا به د ډاکټر په صفت هیڅ کار ته مناسب نه وي. بس یو جهاد به شروع کړم نو دې ودا په وړاندې
دا خدای
هم
بل ډاکټر صاحب منګل تاسو د خپل کلینیک د کتنځي د هم هر ورځ تعقیموي میکروب ضد مواد پکې شیندي څو ځلې فرسان د ورځې څو ځلې
تلیخ دې په بعد چې موږ ته یو د کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کوو وی ګورو مریضان د توقف کوو هغه چې د ناس د جوړ سره سره تاسو په دې ځینان ته راکوه او دا چاته مو په کلینیک کې چې ټول دي چې هغه فاصله مو مراد کړی ده او هر مریض چې راځي لمړی هر مریض دې په بار دې څنګه ته بار دې هغه ته ماسک دې د تاسو دا کو او چاته په دې ځینان چې هغه مریض دې باندې د پرمادې شمو نه دی
د یو ناروغ ته بچ تاسو ګوري نو د تبله خاطر خو په نور نړۍ کې یو عالی به چې د سلالري تندې ته ونیسي په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې شته څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
ما متاسفه دا په دې په څیر چې موږ یې وجود لري ولې څنګه یو برخه د قربانیو هم دا چې موږ مریض قابل ګورو بس راستل د شاسو وسایل چې لري په هغه متر باندې ګورو بیا په دې نه هغه دې ته پاتمو او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې تبدار مریض دلته نه معلومي دي چې تمیز موږ ته وایي چې هغه چې نه نو دی هغه کاپن لري او هغه سالنده لري او هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت د سیوی چې علائم ظاهرا نه معلومی شي یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهرا به روغ جوړ وي نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني
کاملاً شي ورته کاملاً او موږ وروته چې زمونږ ډیر ډاکټر صاحب هغه هیلث کیریر مریضان چې کوم دي څنګه کلینیک نه لري ولې اکثر علاقه ماشومان بله چې په اورات پکې موجود نه ویل او د مرګ انتقال باید ورېدل شي دا ډیر ډاکټر صاحب چې زمونږ په مسافت سره او شهیدان سره وځي هم دا شهر
ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي یو کتن ځای جوړ کړي او هلته بیا په منظم ډول باندې دورز یو ډاکټر ورشي او یو ساتورو سبل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي د دې ځای د پاکېدلو کارونه به اسانه وي او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسي او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځین وسایل تاسو ته دروس پري
متاسفه چې په تروسه پورې د بیانو باندې چې نشته مونږ صفخانه دی ولې د مریضانو په اصطلاح تعداد دومره زیات وي
چې دې ته بیا بل هغه په هواي په کار وکړم چې خلک وګمارو بیا دې پر یو وخت او پاو واسي تر بیا څه پورې امه په هواي چې تاسو ته بل ریال ته ورسي یو ځل نو څو نشته زمونږ کار وړاندې وخت هم سره څو نشته ټول خبرې مونږه اورګنایز کول نه شو مشکل دی
ډاکټر صاحب ډیر مننه
خوشاله اوسئ
سلامات سلامات او
په اخر کې چې برخه محترم یو د خپل تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم
بله مهرباني
ځینې دواګانې مې په تیرې کې مریضانو ته او ډېر ښه ریسپانس مې په دغه ترې اخیستې ده او زما په وړاندې هم دا ده چې دا د سبان زما غوري نو دا د سنتیفیک د کلوراید انالوګ په دا مریضانو ته شروع کړی ده مشخص اساس یې کلیر له 200 تر 300 ملي ګرام د دې مریضانو ته ورکړي دي هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدایي کې موجوده ده چې کوم مریض ته څو ورکو په لوکین څه وخت ورکو چې راځي څه وخت ورکو هغه په پام کې نیولو سره شبرته ما ته خرج ډیر خنه دي ګټه اخیسته ده نو هیله من دا چې ما د اواز ما مسلکان ووري او بګه نه چې تاسو یې ورو دي په خلکو کې کې کوي
بیا هم مننه ډاکټر سم منګل وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو د تعلیم په برخه کې او د زړه په برخه کې پروګرام کې اوریدل شي خو مخکې تر دې چې دا ورشو د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په برخه کې یو بحث لرو چې نسیم شفق چمتو کړی دی دا سره او زحمت شي بر لته تاسو څخه اجازه غواړم
حقیقت
سر دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومند دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومند صاحب سره خبرې کوو مومند صاحب بحث ته راغلاست
شکر
مېرمنې تاکل شوې د پاکستان سره صادرات بیا پیل سي صادرات په څه ډول پیلېږي
لومړی سلامونه تاسو ته ورته د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ته به سره معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافه دی خو ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلودي ترانزیت تقریبا د 2 میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو ان چې بعضي هغه ټیکران نشان چې دی هغه لږ څه کندې دي په کوم سره ورته توضیح کیږي دا مشکلات دي او نور ان شاء الله د واردات او ترانزیت مو دی هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي
جناب مومن صاحب خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره اگه دیم مورد هم معلومات بتین
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان وزارت محترم تجارت وزارت مالیه وزارت محترم خارجه از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
د سودودی ما جریان داشته بله مومن صاحب محترم دغه صادرات نه چتاسو خبره کوي رئیس جمهور هم پاړه خبري کړي دغه صادرات کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاله هند او زینور هیوادونو ته هم ځکه کراچي بندر ممتنز دي ده
تاسو ته به تر بل څه زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و موږ د چابهار د لارې وکولای شوې د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات وسن هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دا شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ پر ترانزیت باندې هم کم مشکل نه وي ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کیندي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقو زموږ ټول موټران زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې ستې به هدایت وي د طبيبانو هدایت وي موږ به ان شاء الله پر هغه باندې کار کوو په دې کې تقریبا زموږ مسافه زموږ اولې جو په صادرات کیږي هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامیل وي، او ان شاء الله تو ورځ بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دی هغه به ان شاء الله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
ان شاء الله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگور که اینجا ما داریم از اون طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به این تو مشکلات ما کمتر شده دوباره صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیل دوستا در این بحث روان هستند. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم که به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری اوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این برای باز شدنی را و در گپ زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو، یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست د اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل پوهیږئ چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې موږ څنګه کولی شو چې د وصل په نقطه به مو بدل سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هکذا کوشش کوو چې هم د آسیایي معنا څخه ټول جنوبی آسیا چې په کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکولای شو چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپل آسیایي معنی کې بعض مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یو ګرمین چې وشي ته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپل په مبا بنگلاديش تاسو دي نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي. هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولی شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل خپل
دغه جناب مومن صاحب با معذرت از رای غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت هم رایم است که ما میتونیم دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل آماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
خود داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
در چابهار در بندر سخمز موش راکده ورکده پا دیر عادی منوال سر جریان داری. موش در یو خبر دیهر نیست در افغانستان سوداگر غواری موش غوارو چی در طول بندرو سخن نرمال خپل تجارت غوارو. موش نغوارو چی پر یو بندر متکسو او نغوارو چی در یو بندر سه کاروبار اخلو. موش غوارو افغانستان در غاته بندر طول چلری. موش غوارو چی در جی سخم پا مکمل دول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرابر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که فعلا رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوه خشک، هم برای میوه تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به سطح هاتون مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اوقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این احساس ما میتونیم که گفتیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همونجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس د اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي. اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د اغه خلکو د ضرورت مخه او داغه خلکو داغه مصرف چې دي سره کمه مصرفي هغه نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس د همد بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو صدقه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو کې بل ځای ته استو د ټولو په فریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو اوس تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي او ان شاء الله هغه بسته بندۍ چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر اغست در باندې ان شاء الله کمپنی نشته ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په شبا بازار کې راشي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې هلا چې ژوند به مخ ته ریږي د تاندې څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وی چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو
چې ځانه وی خیاغو ته نه وایست دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
دا سې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نشي زده کولی نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولی په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دې یو وار درته درس تشریح کړي هلته درس یې زنه لرګي باندې وهل کې موږ ماتي درس نزده کې د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زنه بخیا غوته نه وای دا څنګه زده کنه سزده دې نه وحی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزه بیا الته وهل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ شخان پوي د تختیم اختراوالي د تنبال او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مسلین د شخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وای څوک هغه کې او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي، هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطه کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي یا د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کیږي درس څنګه زده شي، د دې ماسینونو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به درس او د تحصیل بخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورک کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نوې شی ځنې هغه کړو. دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده چې خپل کتابونه کوم یو غوږ ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نخ کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه نخ کوم مهمه نقطې را وبسملته یا تشکوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ځین ته راځي ته کی یو د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي، لکه تلګه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلای کړئ، تلویزیون باید غلای کړئ، آرام ځای ته باید ورشي، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچنه سي، هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري، سوال ولري، مسأله ولري لزان سره. مخکې مخکې سوال ولري تاسو زده کړ نه شي کولای. ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو. معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نه شي کولای تر دې چې ډیر وګای وي، ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي. او به همیشه وخت لپاره ضروری دي د تمرکز لپاره ډیر کومک.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته خز د کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوي کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد شکوله اعظم کری، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زکونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ترجیح کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د 2 نفرو ترمنځ، د 3 نفرو ترمنځ، د 5 نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټه ورکړي ده چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت تمو وګوري. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وای، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکې، یو ګلاس اوبه وچکی یو ګلاس شیدې وچکی خپل ذهن مو آرامه کړئ کافی خوب وکړئ بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دی او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دی اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوئ چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړئ ویلی کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات ل یادې مکوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکئ او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا